سلام د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پایل او سهرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بېساري بشري مرستې غوښتنه کړې.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمېر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنټ وروستۍ ورځ
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې. دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیمې پای.
او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر څرګندونې:
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی.
په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیلو په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالره مرسته کړې. او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړې. بشپړ خبرونه: د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل:
زموږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو ده روښانه نه کړه چې څرنګه به د پایلې. ویل کېږي د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به دغو کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي الون اوشبیس د سه شنبې په ورځ وویل: اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال قاري ابوبکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. د قاري ابوبکر په وینا یوې میرمنې د خزلو په منځ کې دا ناچاوده سروکی کور ته وړی و چې وروسته وچاودېده. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یو ښوونځي 9 زده کوونکي وژل او 3 نور یې ټپیان کړل. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال عقل جان اعظم ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې دا پیښه د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې ده. د کابل پوهنتون استاد پوهاند فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شوي. ښاغلي جلال پرون تر خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي په ځواب کې وویل:
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د روانې اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهندون د استاد له ادرسه تخریبي اعمال کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې لمړی نخته یې پایل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټا اعلان کړه. یوناس ادر پرون د هنګري د ولسمشرۍ پر انټرنیټ باندې خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په دریمه به انتخابات وشي. اټکل کیږي چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخت سیالی په مخ کې ولري. اوربان له 2000 کال رئیس په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې د هیواد دیموکراتیک بنسټونه له منځه وړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 4. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه یې منفي 1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه یې 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه یې 3. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 15، او ټیټه یې 4.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د مرغومی یا جدي 22مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12مې سره برابره ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. ملګرو ملتونو د سکال په ترڅ کې افغانانو سره د بیساری بشری مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان کله هم له دې مخکې د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا یا نږدې 15 میلیارد ډالر نه غوښتي. له بلې خوا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي، او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسش کال په پرتله 2 برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله 3 برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره، او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اولک نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو ته رسیدلې دی، او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستان ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرسته وشي.
It is key, I think, فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ایزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولی چې منځنۍ آسیا هیره سي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دېخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب پر وړاندې هم لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خبرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي برقع او چادري له دینی او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي خبره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري او ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردمی افغانستان، امروز به خاطر حجاب اجباری
له اجباری حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمنو میرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونو څخه د دغه خوځښت یو شمیر غړي د سې شنبې پورز د خپلو لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو لوري د حجاب په تړاو د پیل شوی او تبلیغات په غبرګون کې سړکونه تراووته. د یاد خوځښت له بنسټګران مونسي مبارز له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دینی او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او یا هم توره برقه چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دینی برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغه موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د ورستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړي. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم خود از اوجا ما را دنبال
مو گختل حق سیما مو چه تاکلی ورتلان شو. خب ما گیه پرین خودو طالبان لاس پا ماشا ولار او گختل یه چه دزی وکری انجون خواریش وی زموگ زین ملگری پی او کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دیو ملگری لاس ما هم جوبل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو او مسلمانانیو حق حق چه موگ تسلام را کرایم موگ حقا لطالبان و غورو لحقی پور تنورتن غورو.
امو حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امو را از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خو طالبان بیا په یوځای کې د معترضو میرمنو بندي کول ردوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړاو وروستي لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکی عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د ښځو د حجاب لپاره او د څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه ښایي چې د اسلام د یو حکم سره مخالفت وکړي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مو نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قرآن امر ده، هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمېر ولایتونو کې په هنتونونو ته او میرمنې کار ته د تک اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوې. دغه کړنې د دې لامل شوې چې یو شمېر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د سهار 8:15 دي. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شېبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه دا یو لیکنه خبره کړې. دا میرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلیدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو په څیر وي. لیکوالې استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 370 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه یې د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاندې له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورسپانه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته رسولې، له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې 270 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکې انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورسپانه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/3 برخه جوړوي او د هغه مرستو 3 چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.5% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم 4 ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې چې 2 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، پرون ناوخته د روزګان د زلمیانو لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. مسؤولین وایي د یادو لوبو څخه مخه د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب و.
د شورډک د شغونه په ترنکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دي چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلې او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. د لوبغاړي د ترنکوټ ښار اړوند د جهیاک په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هر شیبه یې د ژوبلېدو ویره سته. خودی دا هر څه پر ځان منلی او د غلط راغلی سلګونه ننداره چانی خوشاله ساتلی. د سیالي او څلوي شو ورځې دوام کړی دی چې نن یې ورستۍ لوبه د رحیمی کرکټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوب لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمی کرکټ لوبډلې خپل کړی دی.
څلويش ورځې ټولمنټ دوام وکړلې دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله وه، یوه د رحیمي کرکټ کلب و چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولی سو چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنټ مالی لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمي له لوري پر غاړه اخیستل شوی و. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنټ د جوړېدو څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو د کرکټرانو تشویق لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شو.
روزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې د کرکټ د څلوېښت ورځني ټورنمنټ د پای ته رسیدو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00420212 23 23. او د هم د دې سهارنی خبری مجلې بهرنی مطلب، د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د لسو ورځو په ترڅ کې له قزاقستان ووزي. ولسمشر قاسم جومارت توقایف په 2019 کال کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. دا ښکاري چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراری د واک پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وي، خو ولسمشر توقایف وایي چې له بهره روزل شویو ترهګرو په دې پیښو کې لاس درلود. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتي تړون ځواکونه به په دوو ورځو کې له قزاقستانه وتل پیل کړي. قاسم جومارت توقایف د سیشن بی پروس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی، نو باید دا ووایم چې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سولساتي ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په یو دوه ورځو کې به د دې سولساتي ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر لسو ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دوو پوځي الوتکو کې سرتیري د قزاقستان له ستر ښار الماتی څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هرې یوې الوتکې کې 115 روسان وو او دا هڅې به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نږدې درې لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې ده، تیره اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ووژل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوځي تړون څوکونه تیرونی د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بل لور ته یو شمېر کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د اوسني ولسمشر او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخواني ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمېر ډېرې ګټورې کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې. د یو شمېر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول مرستی وکړي.
د تیرونی د اعتراضونو پر مال توقیف حکومت هم وړاندې کړ او پرونی علی خان سمایلوف د نوی سر اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلوېښت کلن سمایلوف په تیره کابینه کې د سر اعظم لومړی مرستیال و. په نوې کابینه کې د تیرې یوې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو سپټون کې ماشين په وسیله مو راستولې دي خبريږي. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوه گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنې دوروسته هلته انتقال شوې دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالره مرستې اعلان کړی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیسو باندې کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروری شیان واخیستل شي. بننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هاوند یو سرو کې چودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یو انجلې ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه او هغه مهال و چې یوې میرمنې د ښځلو په منځ کې د ناچاو د مرمۍ سروکی کور ته وړی و چې وروسته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهند فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کې دوه وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کې دوه وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې او دوه سرتیري وژل او آذربایجان وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یوناس ادر پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ باندې خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په 3مه نیټه به انتخابات ترسره شي. قدر منوریدونکو د خبرونې مطالب هم دومره و. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او د 8 بجو په خبرونه کې به بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. او اوس ستاسو ل پیغامونو
زینور کلیدان افغانستان ولست نرسی ایران آزدی اخوار حکیم آواز که ورکی اغا خود اپر سلو که با سلویست ساد ورور سیدی او یا نردی خود دل کل یا روپی هم ولست نرسی ایران
در حلم اولاد خمدان جر قواری دی نحسین درانی خبر کوم ورور مشکو حلم اولاد دولاد که مقام پر مقار که مزدفا و تقریبا شورنه که که مچه طالبان اینا قواری یاد از نو اشنا رای که یاد این در تخبر اکسلو تورو قواری طالبان در سر قصر قویش علم که نو تقریبا کلمه کلمه کې چې موږ خپل ځکار کاوه نو نړیوال بیا په دې باندې نه ولګي یا د مثبت کولو ستر غوښتل موږ څنګه ځان یم نه د خاصه سایه د جنایي کسان کوم نور مدخلي نه ځان کسان او د خپل ځوت یو غوښتل په دې اړه مشکات او نړیوال ته عمل متحده ته محمد شورا ته نړۍ یو ډاکټر چې هغه وایي دوه د سلام زه نه کیف قندهارې نه قندهار مانو لسالینا خبرې کومه موشتا کوم غنم را کلا سوی دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غل کمزوري ولاړ دی کوم خریم سوچ جمعنه کړی دا په کوم رسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې سلور میاشتې ستاسو د بچی د پروکېدو په حال کې دی د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی زمي دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لري یخ دی سړی دی لرګی نست وړه نست په کور کې ژر تر ژره د ماشونه والا کوي کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي که دغه رقم ستاسو ژوند او گزاره د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.